دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، بیا هم ستړي مشي. وخت په واشنگتن کې د شپې 9:30 او په کابل کې د سهار 6 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری پښتو خبرونه پیل شوله. په سر کې خبرونه اوري، زه عاشق الله رحیم زویم. په افغانستان کې حکومت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول حکومتي او خصوصي ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي. په ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر وایي د افغانستان د روغتیا او نورو اړوندو وزارتونو دا غوښتنه کړې وه. ښاغلي عمر په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د افغانستان د عامې روغتیا، معارف، لوړ زده کړو او اطلاعات او فرهنګ وزارت د ګډ وړاندیز په اساس او د ولسمشر محمد اشرف غنی د منظورۍ نه وروسته ټول دولتي او خصوصي تعلیمي موسسات به د حمل تر 1 پورې تړلې وي. حکومت دا اقدام داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د کورونا پیښې 12 ته رسیدلې دي. حکومت همدغه راز د نوروز جشن او نورې ورزشي لوبې هم ځنډولې دي. د عراق د پایتخت بغداد په شمال کې په یو نظامي اډې کې د توغندیو په برید کې درې امریکایي او ګڼ شمېر عراقي عسکر ټپي شوي دي. د عراق د ګډو عملیاتو قمندانۍ ویلي دي د تاجی په هوایي اډې پرون د شنبې په ورځ 3 توغندي ولګېدل. د عراق پوځ ویلي دي په دې برید کې ګڼ شمېر د هوایي ځواکونو غړي ښه کاري ټپي شوي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي دي په برید کې د درېو امریکایي عسکرو د جملې نه د دوو وضعیت جدي دی او د بغداد په یو روغتون کې یې علاج کیږي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر خبرداری ورکړی دی چې د هغو کسانو سره به حساب کتاب کوي چې دا برید کړی. د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي دي که تاسو د امریکا په پوځ برید وکړئ هیڅ ځای پټېدای نه شئ. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریا. د فلسطین چارواکو د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لویدیځ غاړې په جماعتونو او کلیساګانو کې د لمانځه کول ځنډولې دي. همدارنګه د حماس ډله چې غزه یې په کنټرول کې ده امر کړی چې د تګ راتګ ټولې لارې به بندې وي. د فلسطین د مذهبي چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دي د عامې روغتیا د وزارت په سلا مشورې د خلکو ترمنځ باید اړیکې کمې شي. وزارت ویلي دي د ټولو مسلمانانو نه غواړي چې لمنځونه دي په خپلو کورونو کې وکړي. په هسپانیا کې د کورونا د وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ټول هیواد کې د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګېدلی. د هسپانیا صدر اعظم پیډرو سانچیز د شنبې پر ورځ ویلي دي چې خلک به یوازې د درملو اخیستو، کار او روغتیایي خدماتو لپاره د کورونونه بیرون وځي. په هسپانیا کې د شنبې تر ورځې په کورونا د اخته شو کسانو شمېر 15,200 ته ورسېده. تر اوسه د ویروس په هسپانیا کې 186 کسان وژلي دي. هسپانیا په نړۍ کې 5م هیواد دی چې زیات شمېر خلک پکې په کورونا اخته شوي دي. په لومړي مقام کې چین، ورپسې ایټالیا، ایران او جنوبي کوریا هغه هیوادونه دي چې زیات شمېر خلک کورونا نیولې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریا. د امریکا متحده ایالاتو د اروپایي هیوادونو ترڅنګ د برتانی او آیرلند نه هم امریکا ته د خلکو په راتګ بندیز ولګاوه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي په دې هم غور کوي چې د هغو هیوادونو نه امریکا ته د خلکو په راتګ محدودیت وضع کړي چې د امریکا سره ګډه پوله لري. په دې هیوادونو کې لاتین امریکا او کاناډا شامل دي. جمهور رئیس ټرمپ د جمعې پر ورځ په ټول هیواد کې اضطراری حالات اعلان کړ. د دفاع وزارت یا پینټاګان هم د ټولو پوځیانو او د هغوی د کورنیو د غړو په غړو د 2 میاشتو لپاره په امریکا کې دننه د پرواز کولو بندیز ولګاوه. د کورنی امنیت وزارت چارواکي وایي تر اوسه داسې پلان نشته چې دننه په امریکا کې د سفر په کولو بندیز ولګول شي. او وروستۍ خبر دا چې د سوریې د جګړې په دې نهو کلونو کې څه باندې 380,000 خلک وژل شوي دي. په سوریې کې په 2011 کال کې جګړه پیل شوله او دا د شاوخوا 9 کاله کېږي چې هلته تاوتریخوالی روان دی. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې د هغوی د شمیرو له مخې د جګړې له پیل راهیسې په سوریه کې شاوخوا 340,000 کسان وژل شوي دي. د سیمې او نړۍ د خبرنامو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. وروسته له هغه چې طالبانو د خپلو 15,000 بندیانو د آزادولو په اړه د افغان حکومت طرح رد کړه، اوس د دوه بندیانو د آزادولو لړۍ ځنډیدلې. د حکومت د طرح له مخې به په لومړي پړاو کې 1500 بندیان آزاد سي، چې نن یې باید لومړی سل کسیزه ډله طالبانو ته سپارل سوی وای. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال حکمت سروش دې راپور ته.
ټاکل شوی وه چې نن د 1500 طالب زندانیانو د خوشي کولو لړۍ پیل سي، خو وروسته له هغه چې طالبانو د خپلو بندیانو د خوشي کولو په اړه د ولسمشر غني طرحه ونه منله، اوس د دغو زندانیانو د خوشي کولو لړۍ ځنډیدلې. د ملي امنیت شورا وایي چې سولې ته د رسېدو لپاره طالبانو ته یوه تګلاره وړاندې کړې، او له دې ډلې غواړي چې د بندیانو د آزادولو لپاره له افغان دولت سره کار وکړي او د حل یوه لاره پیدا کړي.
که دوی خوشی شي تاسو نه پټ نه پاتې کیږي او ټولو ته به دا معلومات ورکوي، خو تر اوس چې زه خبرې کوم دای تر اوسه خوشی شوی نه دی.
د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې باید تر بین الافغاني مذاکرات وړاندې د طالبانو 15,000 او د افغان حکومت زربندیان آزاد شوي وای. طالبان وایي تر هغه بین الافغاني مذاکرات نه شروع کوي چې 15,000 بندیان یې پر یوه ځای نه وي خوشی شوي.
بندیانو خلاصول رئیس جمهور مشروط کړل، دوهم وخت ډیر پرويستي چې تقریبا په درې میاشتې کې بخلاصي. نو زه فکر کوم چې طالبان په داسې صورت کې دوی وایي چې موږ زندانیان چې دي هغه نه تسلیمو. البته اوسنی حالت سړی ګوري، طالبانو خپلې اتم نه دی لرلی او دا خبره رد کړې ده.
افغان حکومت ویلی و چې 1500 بندیان د شنیت له مخې آزادوي او پاتې 3,500 نور به د بین الافغاني مذاکراتو پر مهال آزادېږي، خو په دې شرط چې آزاد شوي بندیان جګړې ته ونه ګرځي او طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي.
دغه بندیان چې خوشي کیږي هغوی بیرته د جنګ ډګر ته نه ځي، هغوی بیرته د موږ خلک د موږ عسکر نه وژني. دا ضمانت باید نړیواله ټولنه هم ورکړي او دوی هم ورکړي. په هغه حالت کې که خوشي کیږي هم از افریقان دا کوم ستونزه به نه لري.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا وایي افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې برخه نه وو او نه د بندیانو پر آزادولو توافق کړی. هغه زیاتوي چې بندیان له حکومت سره دي او کولای شي په خپلواکه توګه پر شرایطو پریکړه وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 FM 3.15.
او د هم د کورونا وایروس د پیښو د زیاتېدو په اړه راپورونه. په افغانستان کې د کورونا وایروس د پیښو د زیاتېدو وروسته افغان حکومت په دغه هیواد کې پر ټولو سپورتي فعالیتونو بندیز لګولی. د بلې خوا پاکستان هم دغه هیواد ته د کورونا د وایروس د مخنیوي لپاره د افغانستان سره د تورخم د بندر د تړلو پریکړه کړې. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواری راپورت.
د عامې روغتیا وزارت د شنبې په ورځ په افغانستان کې د کورونا د وایروس په ناروغۍ د څلورو نورو ناروغانو د اخته کېدو خبر ورکړ. دغه وزارت سلاکار وایان ډاکټر وحیدالله مایار خبریالانو ته وویل چې په نوو څلور پیښو کې دوی د هرات په ولایت کې، یوه د بلخ په ولایت کې او یو بل د کابل په شمال د کاپیسا په ولایت کې ثبت شوی ده.
تعداد مجموعي واقعات مثبت ویروس کورونا،
د کورونا د وایروس د مثبتو پیښو شمیر 11 پیښو ته رسیدلی دی. د پاتې نورو ټولو مشکوکو پیښو نتیجې چې معاینه شوي منفي دي.
منفي مې شو.
ښاغلی مایار ویل چې تر اوسه د عامې روغتیا وزارت په مرکزي لابراتوارونو کې 101 اتیا مشکوکې پیښې معاینه شوي چې د 11 نتیجې مثبتې او د 101 نورو نمونې منفي ختلي. هغه ویل چې 50 نورې مشکوکې پیښې د لابراتواري معاینو لاندې دي چې نتیجې به وروسته اعلان شي. افغان حکومت په بلخ، سمنګان او کاپیسا ولایتونو کې د کرونا ناروغۍ د پیښو د ثبت وروسته د نوي کال د نوروز د جشن د لغوه کېدو او هم په ټولو سپورتي غونډو او فعالیتونو باندې بندیز لګولی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه دا ناروغي د خلکو ترمنځ نه ده خپره شوې او پر دغه ناروغي ټول اخته ناروغان په روسي ورځو کې له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د افغانستان د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ایران کې د کرونا د وایرس د ناروغۍ د خپرېدو وروسته په تیرو درې اونیو کې له دغه هیواد څخه شاوخوا 6,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه وزارت د رسنیو سلاکار عبدالباسط انصاري امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تر 90% پورې د افغانان د کرونا په ناروغۍ د اخته کېدو د اندېښنو له امله په خپله خوښه له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي.
مشخصا دوه لارې لرو، یو په نیمروز ولایت کې دا او بل په هرات ولایت کې. اکثریت مطلق د افغانان چې بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي دوی په خپل رضایت باندې راغلي. یعنی
پاکستان سره خپل سرحدونه تړلي وو. پاکستان هم پریکړه کړې چې افغانستان سره خپل لویدیځ سرحد تورخم هم وتړي. پاکستان د دې دوه اونۍ وړاندې د کورونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په لړ کې له افغانستان سره د چمن سپین بولدک سرحد تړلی وو. د پاکستان د روغتیایي چارو لپاره دولت وزیر ظفر میرزا د جمعې د ورځې ناوخته د دغې پریکړې د اعلان پر مهال وویل چې تورخم بندر به د هر ډول راکړې ورکړې او مسافرو تګ راتګ پر مخ په عاجل ډول وتړل شي.
جس میں ایران اور افغانستان
موږ په اجل ډول ایران او افغانستان سره خپل لویدی سرحد د مسافرو او سوداګریزو چارو لپاره د دوه اونیو لپاره تړو.
دو هفته کې لیه هوگا.
د پاکستان د روغتي چارو لپاره دولت وزیر ویل چې د دوه اونیو سبا حالات ورزول شي او بیا به د سرحد د پرانستلو او یا بند ساتلو پریکړه وشي. په تور خپل کې افغان سیمه ایزو چارواکو امریکا غا اشنا راوی ته ویل چې دا بندر د شنبه پورې لا پرانستیو او په پام کې چې د دوه شنبه له سهار څخه دا بندر د پاکستان د سیمه ایزو سرحدي ځواکونو لخوا د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د امریکا په متحده ایالاتو کې اضطراری حالت اعلان کړی دی. د امریکا کانګریس همدارنګه د واشنگتن پر وخت نن سهار د کورونا سره د مبارزې طرحه تصویب کړه. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
د فدرال حکومت په دې مرستو کې د وایروس د معلومولو وړیا ازمایښتونه هغو کارکوونکو ته امتیازات چې له کاره لرې پاتې کېږي، د خوراکي پروګرام تقویت او د وزګارۍ امتیازات شامل دي. د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې قانون وروسته لغه د استازو مجلس وروستۍ رایګیري ته وړاندې شو چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ بیړنۍ حالت اعلان کړ.
نن ورځ په دې برخه کې د فدرال حکومت د بشپړ قدرت د کارولو په هدف زه رسمي ډول ملي بیړنۍ حالت اعلانوم. دوه لوی خبرې هغه اقدام چې زه کوم $50 میلیارډو ته لاسرسی دی. هغه ډیر مهم مبلغ چې په ایالتونو او سیمو کې له دې وایروس سره د مبارزې په هدف ډیر زیاتې پیسې مهیا کوي.
ښاغلی ټرمپ همدارنګه د هغه هیواد د روغتیا او بشري خدمتونو وزارت ته د بیړنۍ صلاحیتونو په ورکولو سره د ناروغانو د درملنې په هدف فدرال قوانینو په برخه کې د انعطاف پذیری صلاحیت ورکړ.
په دې هیواد کې له ټولو روغتونونو څخه غواړم چې د خپل چمتووالي بیړنۍ پلان فعال کړي، څو په هر ځای کې د امریکایانو غوښتنو ته ځواب وویل شي. روغتونونه ډیر مصروف دي. نیویارک او نورې سیمې ډیرې مشغولې دي.
د اساسو د مجلس مشر نانسی پلوسی هم د کورونا وایروس سره د مبارزې په هدف د مرستو له قانون څخه د دوړو ګوندونو د ملاتړ هرکلای وکړ.
So here we are. اوس دلته یو هغه څه مو وکړل چې ویلی مو کوي. کورونا ته له امتیاز سره د ناروغي او صحي رخصت، ماشومان ته د وزګاری بیمه، څه باندې 100 میلیونه ماشومان په ښوونځیو کې خواړه ترلاسه کولی شي. هغوی نور د خوړو مشکل نه لري. دا قانون همدارنګه زموږ د پاخه عمر لرونکو او نورو هغو کسانو سره چې په مرستو اتکا لري کومک کوي.
بلخوا د امریکا د واشنگتن ایالت والی جی انسلی د کورونا وایروس د خپرېدو د کرارولو په هدف د جمعې په ورځ په ټول ایالت کې د ښوونځیو د تړل کېدو او د لویو غونډو د نه جوړېدو موده وغځوله.
Under this order, schools must close.
د دې حکم په اساس به خوندزي او نور ټولګي د روانې دوشنبه له ورځې څخه تړلې وي. په ډېر احتمال سره به هر څه بیرته د اپریل د میاشتې په 20مه نیټه پیلېږي.
بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ویلي دی اوس د دې وخت را رسیدلی چې د بې سارو اقداماتو په کولو سره د کورونا په وړاندې مبارزه پیل شي.
We are facing a health
ټول په دې مشکل کې ګیر یو او ټول به یو ځای ورڅخه تیر شو. موږ له نور مواردو پرته په خپل ژوند کې د روغتیا او درملنې له تهدید سره مخامخ یو. د دې وایروس پرېدل نه یوازې صحي سیستم بلکې زموږ اقتصاد او ورځنی ژوند هم له جدي ازمایښت سره مخامخ کوي.
د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د جمعې په ورځ په جنیف کې خبریالانو ته وویل اوس هر ورځ د چین په نسبت په اروپا کې د ډیرو پیښو خبر ورکول کیږي. د ورستۍ راپورونو له مخې په ایتالیا کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر شاوخوا 3000 او د مړو شمیر 1216 کسانو ته رسیدلی دی. سمیع الله جلال زاید، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو د کندهار په ولایت کې د کورونا وایرس پر ضد د احتیاط په اړه د عامه پوهاوی هڅې ګړندې سوي. د کندهار روغتیایي چارواکي د کورونا د ناروغي په اړه پر روغتیایي لارښوونو عمل اساسي حل لار ګڼي. د بلې خوا کندهار ته د سفر په مهال په کابل کې د ایران سفیر د کندهار له ولایتي چارواکو سره د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه خبرې کړې دي. په دې باره کې عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ راستولی.
که څه هم په کندهار کې تر اوسه د کورونا مرض نه مشکوک او نه هم مثبته پیښه ثبت شوې، خو دا ولایت د ایران او پاکستان څخه د راتلونکو زرګونو کسانو د تیرېدو یوازنۍ عبوري لار ده. له ایران څخه راستانه شوي مسافر خپل ولایتونو ته تر تللو مخکې د سپرلي بسانو ته د څو ساعتونو لپاره په دې ولایت کې منتظر وي. له تیرې اونۍ راهیسې طبي کارکوونکو د مدني ټولنې له غړو سره په ګډه د حفظ الصحې په برخه کې د کورونا د خطرناکې ناروغۍ پر ضد عامو خلکو ته د ښار په لارو کوڅو کې پوهاوی زیات کړي.
که چیرې یو چاته درې نښې نښانې ولیدل شوې په هغه کې په دې شرط چې هغه شخص یا د چین څخه راغلی وي یا د ایران څخه راغلی وي او دغه درې نښې نښانې پکې ولیدل شي، باید ژر تر ژره نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. اول تب تر اوه دېرش درجې لوړه یا شدیده تبه، دوم ټوخی، دریم تنفسي ستونزې.
په نړۍ او سیمه کې د کورونا ناروغي له پیښ شوي ګواښ سره سره لا هم د کندهار په ټولنه کې د یاد مرض په اړه خلک ډیر اندېښنه نه ښیي، خو روغتیایي مسؤلین په پرلهپسې توګه توصیه کوي چې نه پاملرنه خطر زیاتوي. روغتیایي کارکوونکي د پوهنې ریاست سره په ګډه د کندهار په ښوونځیو کې زده کوونکو ته د پاکوالي ساتلو او نورو وقایوي تدابیرو په اړه لارښوونه کوي.
زما هیله دا ده چې درانه استادان د دوی تر مخه استادان شزان په پوه کې تر څو په هر سیم کې حد اقل دوی یا درې دقیقې د دغه وایروس اړوند معلومات و د ماشومانو او ځوانانو ته ورکړي، تر څو هغه یې په کورو کې دغه پیغام ورسوي او زموږ ټوله کورنۍ و دغه وایروس ته متوجه شي.
بلې خوا ته له ایران څخه هر ورځ د هرات، فراه او نیمروز ولایتونو له لارې له اوو څخه تر نظر پورې د افغانانو راتګ د کورونا ناروغي د خپرېدو په اړه له ځایي مقاماتو سره هم اندېښنې زیاتې کړي. د شنبه په ورځ کندهار ته د سفر پر مهال د ایران له سفیر بهادر امینیان سره په لیدنه کې د کندهار د ولایتي چارواکو د بحث یو موضوع هم همدا و. د کندهار والی حیات الله حیاتی په اړه آشنا رادیو ته داسې ویل،
دا موضوع د ایران د سفیر سره هر اړخیزه بحث مونږ کوو، که بالخصوص د کرونا مشکل چې اوس فعلاً په ایران کې پیښ شوی او د افغانانو په دغه مره لوړ تعداد باندې بیرته راستنېدنه هیواد ته، هغه څه چې دو ویلي د موږ د خوانه وایي هیڅ نوه فشار په افغانانو نشته او دا داوطلب د کرونا د ویرې نه بیرته راستنیږي خپل هیواد ته.
په ایران کې د کرونا ناروغي د پراخېدو او انتقال له ویرې په کندهار کې بیا هم لوی اندېښنه هغو مسافرو ته ده چې د کندهار له لارې د افغانستان نورو برخو ته ځي. له دې اندېښنې سره پر یوه وخت عمومي غوښتنه دا ده چې که له ایران سره په سرحداتو کې د راتلونکو کسانو دقیقه طبي معاینه وسي او ناروغ کسان تر جدي څارنې لاندې ونیول سي، ممکن د ستونزې په حل کې ډېره مرسته وکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. په ټوله شمالي نیمه کره کې پسرلی رنج دي سوی دی. په داسې حال کې چې ژمی مخ په خلاصېدو دی، ځینې کسان توقع لري چې د دې سره یو ځای به د کووید 19 وبا ختم سي. د امریکا ژه خبریال سټیفن بارګوونه په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په تیره میاشت پیشګویي وکړه چې دغه وایروس به د اپریل په میاشت کې ختم شي، ځکه چې هوا ګرمیږي. نور کسان بیا فکر کوي چې په ګرمو سیمو کې ګرمي او رطوبت دغه پیښې په نسبي ډول ورو کوي. د جورج واشنگتن په پوهنتون کې د ویروس پیژندونکو یا اربو ویرولوجست کریستوفر موریسن وویل ښایي چې دا داسې یو څه وي چې ډېرې پیسې ورباندې مصرف نه شي. په ګرمسیرو هیوادونو کې زکام د موسم د بدلون سره زیاتیږي او کمیږي. د کووید 19 ویروس یوه تنفسي ناروغي ده چې د زکام په شان ده او د کورونا ویروس سره ارتباط لري او د عمومي زکام سبب کیږي. یو ډله ساینس پوهان پیشګویي کوي چې ښایي د کووید 19 ویروس پیښې د پسرلي په رسیدو سره کمیږي. مگر د دې معنی دا نه ده چې دغه ویروس له منځه تللی دی. د دې نمونې ښیي چې بل ژمی بیا ناروغي زیاتیږي. ساینسپوهان په ټولو دلیلونو نه پوهیږي چې ولې زکام او ریزش موسمي بڼه لري، مګر یو ساینسپوه فکر کوي کله چې هوا او وچه وي دغه ویروس پکې په اسانۍ سره خپریږي، ځکه په عمومي ډول په ژمي کې. مګر د څېړونکو د یو بلې ډلې په قول داسې ښکاري چې رطوبت د کووډ ویروس ته دومره فرق نه کوي. دوی ته پته ولګېدله چې د چین په ډیرو سیمو کې دغه ویروس خپریږي، له یخ وچ شمال نه تر ګرم او رطوبت جنوب پورې. او سنگاپور یو ګرم او مربوط هیواد دی، دغه ویروس پکې خپریږي. ګرمي او رطوبت په بشپړ ډول د زکام مخه نه نیسي. ځینې نورې څېړنې ښیي د استوا کرښې ته نږدې د دغه ویروس خپرېدل کمیږي، مګر انفلونزا په روغتون کې د بستر کېدو او مړینې یو مهم عامل دی. او په 2009 کال کې برسیره په نورو هیوادونو له H1N1 انفلونزا نه په ګرمسیرو هیوادونو کې لکه مکسیکو، هند، بنگلادیش، میانمار، اندونیزیا او گواتمالا کې ډیر کسانو نه مړه شوي وو. هوا یوازنی دلیل نه دی چې د امریکا په وچه کې په اوړي کې زکام کمیږي. ښوونځیو کال هم مهم رول لوبوي. د ساري ناروغیو ډاینامیک لپاره د هارورډ د پوهنتون رئیس مارک لپ سچ ویلی زکام، ننکی، شر او نور تنفسی ناروغی د خونزی و د کال په وخت کې زیاتیږي. کله چې خونزی په وړي کې رخصتیږي دغه ناروغي هم کمیږي. د دې لپاره چې دغه ویروس د خپرېدو مخه نیول شوې وي، خونزی په موقت ډول رخصت شوي دي. لیکن دا څرګنده نه ده چې د خونزیو رخصتېدل به څومره مرسته وکړي. په داسې حال کې چې په اکثرو ماشومانو باندې د کووډ 19 ویروس تاثیر نه کوي، ښایي چې دغه ویروس خپور کړي. دا څرګنده نه ده چې په دغه ساري ناروغۍ کې دوی څومره مهم رول لوبوي. لیپسچ د خپل مرکز په ویب سایټ کې لیکي پوهیږي دا مهمه ده که موږ غواړو پوه شو د ښوونځیو تړل به د کووډ 19 د خپرېدو په کنټرول کې مرسته کوي، او همدغه راز د دې پیشګویي وکړو چې د اوړي رخصتۍ د دغه ویروس په کمیدو کې څومره مرسته کوي. لیپسچ لیکي د کووډ 19 ویروس بل دلیل دا دی چې زر به له منځه ولاړ نه شي. نوي ویروسونه موقتي مګر مهمه ګټه لري. په نفوسو کې څو کسان یا هیڅوک له دوی نه مسؤول نه دي. د دې معنا دا ده چې د دې مخنیوی به دوام ونه کړي، او حتی که هوا دوی ته مناسبه نه وي. د هغې څېړنې په قول چې لیپسچ په ګډه د یو بل چا سره کړې ده که دغه ویروس په اوړي کې کم شي، ښایي چې په مني کې بیا پیدا شي او ښایي له مني نه وروسته. تر یو حده پورې د دې پورې اړه لري چې د ناروغانو عافیت تر څومره مودې پورې دوام کوي چې تاثیر یې ورباندې کړی او بیرته ورنه جوړ شوی دی، او کېدای شي کووډ 19 یو منظم میلمه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تیر لمریز کال په پرتله په 1990 کې د پولیسو په تلفاتو کې کموالی راغلی دی. د دغه وزارت ته چارواکو په وینا په روان کال کې د ملي پولیسو تلفات 11% او د سیمه ییزو پولیسو 26% کم شوی دی. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی د شنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې خبریالانو ته وویل سره له دې چې په روان لمریز کال کې د تاوتریخوالي کچه لوړه وه، خو د تیر کال په پرتله د پولیسو په تلفاتو کې کموالی راغلی دی. د ښاغلي اندرابی پر وینا په دغه کال کې پولیسو د خپل اصلي دندې ترڅنګ چې د قانون تنفیذول دي، د افغانستان د اردو او ملي امنیت ځواکونو سره په عملیاتو کې پراخ ګډون درلود. هغه زیاته کړه چې په 1990 کال کې د پولیسو لخوا په خپلواکه توګه د عملیاتو د ترسره کولو کچه هم 300% ته لوړه شوې وه.
نه ولسوالۍ
له طالبانو څخه بیرته ونیول شوې. سره له دې چې د جګړې کچه لوړه وه، د پولیسو مرګ ژوبله 11% کمه شوې، او دغه راز موږ د سیمه ییزو پولیسو په تلفاتو
برخو که هم شپگویش فیصد کموالی درلود.
پولیس محلی هم کاهش داشتیم.
خاغلی اندرابی هم داشان پا کورنه و چار وزارت که دا اصلاحی اقدامات و یادونه وکلا او ویول چه پروان مریزکال که 915 پولیس چه پا که افسران، ساتنمنان او سرتیری شامل دی پا مختلف و برخو که لقانون او اصول خد سرغلاون و لعمالا دا افغانستان لوی سرنوالی تا معرفی شویدی. دا افغانستان دا کورنه و چار وزارت سرپرست دغرازو ویل چه پولیسو پا روان مریزکال که لجنهی جرمونو سر مبارزه تا پاملر نزیاده کرده و چه لعمالی پا دغ جرمونو که 1% کمواله را غلده. خاغلی اندرابی هم داشانو ویل چه پولیسو پا دغ کال که دا مخدر موادو دا تولید او قاچاق پر زد هم سباند 3,650 عملیات کردی چه پا ترس که دا مخدر موادو دا تولید اتن نوی کارخانه او دیرش لوی زیرم لمنزولل شوی دی. هغه زیاده کرد چه سکال ده ککنارو پا کخت که هم ات دیرش فیصد کم والی را غلی دی. ده پوزی چارو کارپوهان ده سولی روان خبری او لدفاعی حالت سخه ده افغان زواکون وطل پا دیار لسوات نیوم کال که ده پولیسو ده تلفاتو ده کچه ده راتیتی دو ام ده لاملو نگرنی. ده پولیسو پخوانی جنرال هایگل سلیمان خیل امریکا غکتو ویل چه پرده سر بیره ده افغان زواکونو غیر سیاسی که دل هم ده تلفاتو ده کچه پا راتیتی دو که مهم رول لوبا ولی ده. امنیتی
و دفاعی سکتو قوتو اترالیا پیسه ده پوری دوی ده تنزیلی او ده قومی جولوالو ده بخش نراوتری دی او دوی ملی بخش ملی سطح که دو سخیلن قرار لری نو داگه ده لوی تاثیراتو چه دوی ملی پولیس او ملی اردو ترنا جو اویا پیسه ترنا جولا شوا دا هم تلفات دی کمواله دی پارا مهم تلیل دا چه دا تلفات را کم شوال.
دا افغانستان دا کورنه و چار وزارت دا پولیسو پا تلفاتو که دا کمواله خبر پا داسه حال که کوی چه دا دغا هواد امنیتی او دفاعی سکتور دا افغان زواکونو دا تلفاتو شمیره پتا ساتی او پا اڑای رسانیو تسنو وایی. خول دیولان دی دروان کال پلینده میاشت که یوی جیکپور امنیتی سرچینه امریکا غک تتایید کرده و چه ده افغان امنیتی و دفاعی زواکونو ده تلفاتو کچه هر ورځ پا اوسط ډول پا پولیسو که تردیر شو او پا اردو که ترشل و سرتیرو رسیگی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پا طول افغانستان که ده امریکا غک آشنا رادیو منزنی چپه دول سوش بگنیوی اف ام سل آشاریه پینزه.
در نوریدونکو په کندوز کې د یوې فرهنګي ټولنې مشر او ژورنالیست نور رحیم عاطف چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو نیولې و بیرته یې خوشی کړ. وسلوالو طالبانو د نور رحیم په ګډون دوه تنه نیولې وه او یو تن یې ځای پر ځای وژلی وه. نور حال زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د اودان دښتې ته د کندوز له ښار څخه په زرګونو خلک د چکر او میلې لپاره ځي، خو وسلوال طالبان له دغو میلو څخه هم یو شمیر خلک له ځانونو سره بیایي. نصرت الله وایي چې د دوی له ډلې وسلوالو طالبانو له اودان دښتې څخه دوه تنه بیولي وو.
لس تقیم دښته کې تېر نه وې، امنیتي ځواکونه هم ښه پریمان وو. موږ نه تقریبا 150 متره خواته درې میاوزې امیر وو. موږ راغلو، یو پنځه کې به نه وو ولاړ، یو ناڅاپي لکه ځمکې نه پیدا شي هوا نه راغلو، راکته شو. موږ ته لاسونه جیک کوي، موږ ښه ویل څوک ټوخي کوي چې ګورم پوزونه یې تړلي وو، قیدونه یې ووهل. موږ قد کې یو دوه نه ووایه د تور واسکټه یې وتاړئ، بیا هلک یو دم منډه واخیستله. نو اول ځمکې ته پیر نه وکړو، نور شاته ویشته تو منګه دې هي حرکت ته نه پریخدلو. خو قطو کې فیرنه مېرنه کو چې دا موټر کلی مون ترا کوي. مو ویل مون سره نشته کلی ورکوا، انده کومه لکه لګیدلې مرشوي دامدی د موټر کلی مونږ نه و. سورلې چې راو دوی موټر لټو چې دا کم نفر برمته نیولې دي، دا ځان سره بوزي دې موټر کې زینو. یو موټر کې راغلی، یو نو دې ماتې فدای بوته، یو بل خارونه دای ځان سره بوته وایغسته. که نور موټر نه وای مونږ ځان سره بوتلو، خو دې وخت صرفت پیدا نه کړ چې بوزو. مونږ ټول تلاشي په تذکيري وکړل، شیان وکړل، شاو
په کندوز کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب د ټولنې مسؤلین وایي چې دوی د لیکوال او ژورنالیست نور رحیم عاطف ته نیول کېدو نه سم وروسته د وسلوالو طالبانو د ویاندویانو سره اړیکه ونیوله او قومي مشرانو او ځایي مخورو او دوستانو یې د خلاصون لپاره غږ اوچت کړ. شهباز صابری چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب د ټولنې مشر دی، د نور رحیم عاطف نیول کېدل تاییدوي او زیاتوي چې اوس مهال عاطف له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خپرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري.